د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام د دوهم خبری پښتو خبرونه په فایل کې په موخه د مهم خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان او هند ترمنځ د تجارتي اموالو د صدرولو دویم هوایی دالیس پرانستل شو د ترکیه جمهور رئیس د سوریه جمهور رئیس ترګر بللای او روسیا وی امریکا په سوریه کې د داعش په خوانی وسلوال روزل دي
د خبرونه اوریدو ته مو ځانم شباشنا هر کله ویم په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ افغانستان د دفاع وزارت د ټاپی د پروژې د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړي
منګاغه ټولې پروژې چې د دولت په پلان کې دي د حکومت په پلان کې دي د غوی د امنیت مسول میو او زمينه مرته برابرو چې هغه پروژې عملی شي
د افغانستان په مختلفو برخو کې د جدي د شپږم په مناسبت غونډې شوې دي
دا چې اوس هم روسان پاغه کړوب کې ایمانه نه دي اوس هم د افغانستان په مراتو کې لاس وهنه کوي
او په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل د اتلیر شمې کلیز په مناسبت کابل کې د سیاسي چارو د کارپو سره مرکه هم لرو درنو اوریدونکو مرکه او رپورټونه ورساوري اوس درته عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان او هند ترمنځ د تجارتي اموالو د صدرولو دویم هوایی دالیس نن پرانستل شو د جمهوری رئیس دویم مرسیال محمد سروردانش د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دالیس د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو ښه ګام وباله د هند او افغانستان ترمنځ لمړنۍ هوایی دالیس د روان کال په لومړیو میاشتو کې جوړ شوی و او په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1400 ټنه تازه او وچه میوه هند ته انتقال شوې ده د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د ګاز د نلیکی یا ټاپی د پروژې د عملی کولو چارې به په څو میاشتو کې په افغانستان کې پیل شي چارواکي وایي چې په دې برخه کې ټول کارونه تر اوسه سم روان دي د دې پروژې ساختماني چارې د ټي پی سی او په نامه د نلیکو د غزولو یو نړیوال چینایي شرکت لخوا پر مخ وړل کیږي په دې پروژې کې به طبیعي ګاز د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ته انتقال شي په هلمند ولایت کې په ځانمرګي برید کې وژل شوي او ټپي شوي اکثره د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي دي ځانمرګي برید د ملي پاوز د عسکرو په هغه کاروان شوی چې د نظامی عملیاتو لپاره د مرجع ولسوالۍ ته روان و د هلمند د والی ویان عمر زواک امریکا غاک آشنا رادیو ته د پیښې په باره کې داسې وویل خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریده هم نړیوال خبرونه هند په پاکستان تور لګولای چې د زندانی هندي افسر کورنۍ زورولې ده د هند بهرنی چارو وزارت په ویلامی کې ویلي د سخکاری چې کولبوشن یادف د سخت فشار لاندې و هغه د سخت فشار لاندې خبرې کړې دي او هغه څه تکرار کړې دي چې پاکستان ترې غوښتل نیوی ډیلی دا هم ویلي دي چې د کولبوشن یادف مور ته اجازه نه دا ورکړ شوې چې د خپل زوی سره په خپل ژبه خبرې وکړي د هند سمندري قوا د غبخوانی افسر کولبوشن یادف د جاسوسي په تور په پا پاکستان کې زنداني دی هغه د خپل میرمن او مور سره د دوشنبه پورس په زندان کې وکتل د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ترهګر یا تروریست وباله او ویلی دی چې د سولې خبرې د هغه په موجودیت کې امکان نه لري کاغلی اردوان د تونس د جمهور رئیس سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې داسې وویل
اسد kesinlikle açık ve net söylüyorum devlet terörü estirmiş
bir de şaka terörist ayı zekaçi pe devleti kaçayı da taragari faaliyetuna kedi di urdwan amdarang oil mung changa de udasi jamhuri sara da suri da ainde pe hakla khabri ko che da 1 million ziyat khpal khalgi wajli di روسی په امریکا تور لګولای چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خوانی جګړه مارانه د سوری د بے ثباته کولو لپاره روزل دي خو امریکا د غتورونه ردوي او وای واشنگتن د داعش وسلوالو وجلو ته ژمن دی د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د روسیې د پوځ لیډر استیز ویلری ګراسموف د یو ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د التانیف په سیمه کې د امریکا پوځي اډه غیر قانوني ده او وسلوال د همدې اډې په شاوخوا کې آزادانه عملیات کوي، خو امریکا وایي چې د التانیف پوځي اډه موقتی ده او هغه ځواکونه پکې روزل کیږي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جنګیږي. واشنگتن پخوا هم د روسیې د ډول تورونه رد کړي او ویلی دی چې واشنگتن د داعش وجلو او د هغوی د خوندي سیمو له منځه وړلو ته ژمن دی. د روسیې د پوځ لیډر استیز وایي امریکا هغه وسلوال روزلی چې پخوا د داعش غړي وه، خو اوس یې خپل نوم د سوریې نوي پوځ ته بدل کړی. هغه ویلی دی چې د روسیې بې پیلوټ الوتکو د امریکا په پوځي اډه کې د وسلوالو ډلې لیدلې دي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوري. امریکا د شمالي کوریا په دوه چارواکو چې د اتمی پروګرام سره سرکار لري بندیزونه لګوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دی چې کیم جونګ سیک او ری پیونګ د شمالي کوریا د غیر قانوني راکټونو د پروګرامونو اصلي رهبران دي. تازه بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې د ورځې د بندیزونو نه وروسته په شمالي کوریا لګول کیږي. امریکا د پیونګیانګ لخوا تر هر راکټي ازمایښت وروسته په شمالي کوریا خپل بندیزونه زیات کړي دي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د تیرو دوه ورځو را په دې خوا ډیره واوره ورېدلې ده چې د خلکو لپاره یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. د خبر تفصیل د متیو عابد ناوري.
د امریکا د پنسلوینیا ایالت په ایري ښار کې د واورې شدید ورخ د خلکو او موټرو تګ راتګ سخت کړی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې په سیمه کې د دوشنبه پورې شپږ اتیا سانتي متره واوره ورېدله. ویل شوي چې پرون شپه ناوخته اته څلوېښت سانتي متره نوره واوره هم ورېدلې چې ټول ټال یو سلو څلور دېرش سانتي متره واوره په ځمکه پرته ده. د ایری په ښار کې همدا اوس بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او خبرداری ورکړ شوی چې سړکونه د تګ راتګ لپاره مساعد نه دي. متیو لابد، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې په مالیزیا کې محکمې یوه استرالیایي میرمن چې د مخدره موادو د قاچاق په تور په اعدام محکومه شوې وه خوشی کړې ده. دا میرمن چې ماریا الویرا پینیتو اکسپوست نومیږي څلور پنځوس کلنه ده او درې ماشومان لري. پولیسو په 2014 کال کې د کوالالمپور په هوایی اډې کې د هغې سره د یو کیلوګرام نه زیات مخدره مواد نیولی و. خو میرمن اکسپوست وایي یو کس چې ځان ورته په افغانستان کې د امریکایي عسکر ملګری معرفي کړی و دغه بکس یې ورته ورکړی و او دا ترې نوه خبره چې په هغې کې مخدره مواد دي. محکمې د هغې د خبره ومنله او د خوشی کېدو امر یې وکړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانې خپرونې لومړی رپورت ده. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل اته دیرشمه کلیزه ده. د معمول پر خلاف سږ کال په کابل کې د دې ورځې په مناسبت لویه غونډه جوړه نه شوه. یوازې د حکومت اجرایه ریاست، ولسي جرګې او په خوست کې یو شمېر خلکو پر افغانستان د شورویانو یرغل وغنده. رحیم ګل ساروان په همدې اړه له کابل رپورټ رالیږلی.
پورا اته دیرش کال وړاندې په همدې ورځ د جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد سور پوځ په افغانستان یرغل وکړ او د حیرتانو له لارې ټانګونه د افغانستان خاورې ته ننوتل. د حافظ لامین دوره یې ختم کړه او ببر کارملي واک ته ورساوه. د جدي شپږمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې کرغړنه ورځ ګڼل کیږي، که څه هم د دې ورځ یادونه اوس لکېږي او د مجاهدینو رهبرانو او قمندانانو نن دا ورځ ونه غندله، خو اجرایه ریاست د یو اعلامیې په خپرولو سره د دې ورځې غندنه وکړه او د شوروي ځواک راتګ د افغانستان د ویجاړۍ لامل او د یو نیم میلیون وګړو د وژنې باعث ګڼلی دی. ولسی جرګې هم نن د دې ورځې غندنه وکړه. د ولسی جرګې مرستیالو ویل چې روسیه لا هم په افغانستان کې لاسوهنې کوي.
دا چې اوس هم روسان په هغه کړوب کې مانه نه دي، اوس هم د افغانستان په مراتو کې لاسوهنه کوي. لکه حکومت نه مهیله دا ده چې دوی خپل سیاسي بهرنۍ خاتمش روخانه کی او هر هغه وادونه چې د افغانستان په مراتو کې مداخله کوي د مداخلې مخه یې ونیسي.
په خوست کې نن د جدي د شپږمې د غندنې یوه غونډه جوړه شوې او ویناوالو د جدي شپږمه د ټولو کړاوونو پیلامه وبلله.
دا هغه خړ پر مجاهدین دي چې روس ته ماتې ورکړه.
د خلک دیموکراتیک ګوند غړي بیا وایي چې شوروي له نیمې پیړۍ په افغانستان کې شتون درلود، خو د نظامي شتون سره د کرکې وړ وګرځېدل. جنرال عبدالواحد طاقت وایي دا ورځ هغو ته تیاره نه وه چې حافظ الامین په زندان کې اچولي وو.
شپږم د جدې د هر چا دپاره تور ورځ د ماو د سیاپو استاد سیاپو د یو تعداد هغه لس زره کسو دپاره چې بلچرخي راوتلو موږ دپاره خو رڼا ورځ ده او سره ورځ ده او ګلالۍ ورځ ده ښکلې ورځ ده. خلاصه د دوی د راتګ نوروسته هم افغانستان څل لاس ور نه کړ. جګړه به دغه په افغانانو باندې تپل شوی وه.
که څه هم د شوروي اتحاد لښکرې له افغانستان په 1991 کال کې ووتې، خو د ځینو په باور روسیه لا هم په افغانستان کې ښکېله ده. له دغو کسانو یو هم جهادي مشر اسماعیل خان دی. هغه وایي د روسیې له ښکېلتیا اندېښمن دی.
هغوی ښکاره اعلان کړی چې طالبان له موږ سره اړیکه لري. هغوی وایي له طالبانو سره ځکه په تماس کې دي چې د سولې پروسه کې کومک وکړي، خو دغسې نه ده. طالبان هیله من دي چې روسیه له دوی ملاتړ کوي.
خود طالبانو اړوند چارو کارپو نظر محمد مطمئن بیا د روسیه او طالبانو نظامی اړیکه نه مني.
که روسان بیا هم نظامی مداخله یا په نظامی برخه کې نفوذ کول او ته دلته کار کوي او کوم افغان ورسره همکاري کوي یا د غوی لاس پوسې کوي، دا د هیواد په ګټه نه ده. ولی ورستی راپورټونه داسې دي چې روسیه هم بیرته د امریکا تګلاره منلې ده او دوه ورځې مخکې اعلان وکړي چې امریکا او ناتو پوزونه په افغانستان کې شتون یې ضروري ده.
د شوروي اتحاد سور پوس په 1991 کال کې افغانستان ته راغی او تر نږدې لس کلنې جګړې په 1991 کال کې افغانستان پیرته ووت. خو دغه پوس جګړې د افغانانو په باور خورا زیات زیانونه واړول.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. په خوست کې پخوانیو مجاهدینو د ملي یووالي له حکومت نه د خپل ونډې غوښتنه کړې ده. دوی ویلي که په حکومت کې ونډه ورکړل شوې وای حکومت له اوسنیو ستونزو سره نه مخ کېده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د جدې شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځې په توګه لمانځل کېږي. له نن څخه 3 کاله وړاندې روسي ځواکونه افغانستان ته راغلل او بیا د مجاهدینو د 9 کلن جهاد سره بیرته په شا شول. د خوست یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نن د جدې شپږمې د غندلو غونډې ته په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې لشته بحراني حالات د ژغورنې لپاره د افغانانو پر یووالي کار وکړي. د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي سرتسری شورا مشر مولوی محمد سرزردران د حکومت سیاسي مخالفانو ته په اشاره سره د کومچا د نوم لاخیستلو پرته وویل چې د شخصي ګټو په خاطر د حکومت د کمزوري کېدو هڅې کوي.
په افغانستان کې د اوسنی نظام که نیمګړتیاوې هم ورکی وي، خالیګاوې هم ورکی وي، ولې د اوسنی نظام نه مور تر هغه وخته پر ملاتړ کوو تر څو چې 15 کلنه دوره نه وي پوره شوې. هیله مو دا ده چې هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې رجګیږي او نظام چیلنج کوي په د اخرنیو وختونو کې، هیله مو دا ده چې د خبرو مذاکراتو او د سوله ییز مصلحت لیلیار نه د دوی ترمن جوړ جړای وشي.
مولوی محمد سردار د درن د غرض د ملي یوالي حکومت د خپل ونډې لو وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په هیواد کې د بهرنیو استخباراتي کړیو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. د ملي یوالي پر حکومت نیوکه وکړه چې په حکومت کې پخوانی مجاهدینو ته خپل ونډه ورکړي وای، خایل اوسنیو شته بهرني حالاتو سره نه وای مخ شوی.
کاغواړي چې د خاور د پردیو استعماري او سیمایز ګوندې استخباراتي کړیو له تجاوز نه محفوظ وي. د خدای په خاطر علما او مجاهدین په نظام کې په لوړه کچه باندې شامل کا او علما او جهادي قماندانانو ته په ندیده نظر باندې ما ګوره.
غونډې ته یو بل پخوانی مجاهد موسی خاورین په حکومت کې ځینو هغو کسانو په اړه اندېښنه وښودله چې ګنې په اداري فساد د ځمکو پر غصب او له بهرنیو استخباراتي کړیو سره په روابطو تورن دي.
خو د ملاتړ په دې معنی نه وي چې دوی د ګناه کې موږ د ملاتړ وکړو. دوی دې د هر غاصب او فاسد په مقابل کې به تفاوت پاتې کیږي موږ د ملاتړ وکړو.
ولسمشر انتخاباتو په وخت کې دا خبره کړې وه چې زه د آرک او د ممبر ترمنځ مسافه وټن ورکوم، مګر تر اوسه پورې دا وټن نه دورک شوه. ډېره دوره پوتې نه دو یو کو یو انکول پوتې دو دا دوره کې د مجاهدین علماو ته زیور کی.
پخوانی مجاهدین په داسې حال کې افغان حکومت څخه د خپل ونډې او د افغانانو پر یووالي ټینګار کوي چې په دې ورستیو کې د حکومت او ځینو سیاسي کړیو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ډیرو افغانانو په باور په 1955 کال کې افغانستان ته د شوروي د پوځیانو راتګ په دغه هیواد کې خونړیو جګړو او د ګڼو هیوادونو مداخلو ته زمینه برابره کړله. د دغه یرغل پر اغیزو امریکا غږ آشنا تلویزیون په کابل کې د سیاسي چارو له کارپو کابل خان تدبیر نظر اخیستی چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځوم.
ستاسو په نظر پر افغانستان د شوروي یرغل څه مثبت او منفي اثرات لرل؟
مننه. سلام و درنخت تاسو دوست صاحب او دی آشنا تلویزیون درنو لیدونکو ته. زه د سپیکر کوم چې د شوروي یرغل د نورو یرغلونو په شان باندې په افغانستان باندې یو خونړی یرغل و چې د هغه په پایله کې د افغانستان خلک وځبل شول، د افغانستان دودونه وځبل شول او په افغانانو کې خصوصا د افغانانو په منځ کې د بدبختۍ، جدایۍ او بې اتفاقۍ اور ته لمن ووهل شوه. روسانو د نورو ټولو امپراتوریو په څیر باندې په افغانستان کې کله چې دوی برید وکړ، له هغه وروسته په افغانستان کې په قومي، دینی او نورو فرهنګي مسایلو باندې تعرضونه درلودل او د خپلو ګټو لپاره ځینې هغه افغانان چې افغانیت، اسلامیت او هیواد ته په اصطلاح باندې لیوال نو او یا د هغه په ضد باندې راپاڅېدلي وو، استخدام شوي وو، هغه د نورو پردیو غمال وو، د هغونه ګټه واخیستل شوه او د افغانستان په ضد باندې استعمال شول. ولې د روسیې یرغل تاسو نه شئ کولای چې نن د روسیې یرغل په دغه شکل باندې لکه څرنګه چې د نن دیس کاله مخکې څرل کېده وڅېړي. نن اسناد لوڅ شوي دي، نن کتابونه لیکل شوي دي، نن هغو روسانو چې په عمل په دې برید کې ښکېل وو هغو لیکنې کړې دي. امریکایانو
تدبیر صاحب په اړه زیاتې لیکنې شوې دي. اجازه راکړئ چې بلې پوښتنې ته ورشو. اوس داسې ښکاري چې روسانو بیا له افغانستان سره علاقه مندي پیدا کړې ده. پر روسانو تور پورې ده چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره کومک کوي. په دې اړه روسان څه غواړي، څه ډول د حالت غواړي د ازل په افغانستان کې؟
ګورې، روسان د افغانستان اصلي غمیزه کله چې رقابت د روسیې او د انګلیس د لوی امپراتوري ترمنځ، کله چې انګلیسان راځي د شرقي هند کمپنۍ تر عنوان لاندې او تزاري روسیا مرکزي اسیا ته راځي، له هغې را په دې خوا افغانستان د یوې حایل نقطې په حیث باندې د دواړو قدرتونو ترمنځ پاتې کیږي او وختن په وختن دواړو قوتونو په افغانستان کې مداخله کړې ده او دواړو قوتونو افغانستان ته راغلي دي. ولی اصلی خبره دا ده چې د افغانانو تقابل د سره، د افغانانو مقابله د سره او یا د افغانانو داخلي مبارزه چې برته د دوی د یستلو لپاره کړې دي، په هغو باندې بحث ډیر اړین ده. اصلی خبره دا ده چې روسان چې افغانستان ته راغله، د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند په منځ کې ځینې افراد او اشخاص دغه چې وو چې د دوی راتګ سره سمې په همغه ورځ باندې د دوی د بیرته تګ او یا د دوی د استلو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د افغانستان دولت، خلکو، د افغانستان ملت په یو غږ باندې د جهاد او د روسانو په مقابل کې د مقاومت غږ پورته کړ. ولې د سره د افغانستان خلک دیموکراتیک ګوند کې د نن ځینو عناصر دا شی وو چې
تدبیر صاحب کړه بحث متمرکز وساتو په خاص موضوع باندې. روسان وایي چې په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. دوی د داعش د ماتې لپاره له افغان حکومت سره مستقیم څه ډول مرسته کولای شي؟ اوس خو په دوی باندې تور پورې دی چې دوی له طالبانو سره د داعش په خاطر، د داعش سره د مبارزې په خاطر مرسته کوي. څنګه کولای شي چې دوی د حکومتونو په سطح همکاري زیاته کړي او داعش ماته کړي په افغانستان کې؟ بل اخره
زه برداشت مینده دا چې چرته د افغانستان سره اختیار وسام غواړي چې مرسته وکړي. هغه پیشنهاد چې د افغانستان ولسمشر د اوفا په غونډه کې دوه کاله وړاندې کړی وو، هغه ته باید توجه وشي. په افغانستان کې تروریزم په مقابل کې باید له افغانانو سره مرسته وشي. نه دا دلته روسان، زه ډیر باوري نه یم چې روسان غواړي چې په افغانستان کې د داعش او یا نور ترهګر وځپل شي، بلکې دوی غواړي چې د جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتل شي، جنگ د افغانستان نه سرایتونه کې د مرکزی آسیا لور ته او د حایلو سیمو ته. روسیا نن هم د یو لوی جهانی قدرت په حیث باندې د خپلو ګټو لپاره هلې ځلې کوي.
د سیاسي چارو کارپو کابل خان تدبیر صاحب له توضیحاتو څخه مو ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو د غاز د نلیکې د پروژې چارواکي وي په افغانستان کې د دغه نلیکې د کار پایل لپاره ټول کارونه په سم روان دي او ټاکل شوی تر راتلونکو څو میاشتو به د ننه په افغانستان کې نلیکې د غزولو کار عملا پیل شي. په موقع په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري جنوبي اسیا ته د غازو د نلیکی غزول چې په 1990 کال کې په اړه لمرني کارونه پیل شوي وو، اوس د دې نلیکی د غزولو د بورډ چارواکي وایي چې ډېر ژر به دا پروژه د کاغذ له مخ څخه راووزي او عملي بڼه به واخلي. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی د دې ګډې پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغه پروژې د افغانستان د چارو د یو چارواکي اجمل احمدي سره یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې د دغه پروژې د پیل لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي. خاغلی امانو پویل دا ټول په دې معنی دي چې د 2013 کال په سر کې د ساختماني چارو د پیل لپاره هر څه په سمه روان دي او په 2019 کال کې په نلیکه کې د غاز د بهیر پیل ته تمه لرو. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د برخې د کار د پیلېدو غونډه به د 2013 کال په لومړۍ کې په هرات کې د ټاپي د غړو هیوادو د مشرتابه په ګډون جوړه شي. د دې پروژې ساختماني چارې د ټي پي سي او په نوم د نلیکو د غزولو د یو نړیوال چینی شرکت لخوا پر مخ وړل کیږي. په مالی او بانکي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سر سلاکار اجمل احمدی دی غونډې ته ویل چې هڅه کیږي چې افغان حکومت هغه نړیوال تړون ژر لاسلیک کړي چې له مخې به یې دغه چینی شرکت ته په افغانستان کې د نلیکې د غزولو لپاره قانوني حق
ورکړل شي.
خاغلی احمدی ویل د قانون لارخه د ټاپي پروژه ټول یو لس نړیوال قراردادونه لري چې د پروژې د کار د پیلېدو لپاره باید لاسلیک شي. د دغو پروژو وی لوړاندې لاسلیک شوي دي او موږ د نورو پاتې موافقو بشپړېدو ته ډېر نږدې شوي یو. په ځانګړي ډول موږ اوس یو نړیوال تړون ته چې ورته د کوربه هیواد تړون وایي او له مخې به یې افغان حکومت د نلیکې د غزولو شرکت ټي پي سي او ته په خپله خاوره کې د نلیکې د غزولو اجازه ورکړي. اجمل احمدی هم ویل چې تر اوسه د پروژې د عملي کېدو لپاره چمتووالی په ښه توګه روان دی. هغه ویل چې ترکمنستان څخه د غازو د نلیکه به د هرات، فراه، کندهار او هلمند ولایتو څخه د پاکستان بلوچستان ایالت ته وغځول شي. ښاغلی احمدی ویل چې د نلیکې د لارې په اوږدو کې به په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو کې د نلیکې لپاره سیشنونه جوړ شي چې ورسره به د دغو درې ښارونو هر یو ته 100 میګاواټه برېښنا هم برابره شي. که سم د دې پروژې ساختماني کار د پیل لپاره لا هم څو میاشتې شته، خو په افغانستان کې د نامنۍ پراخېدو ته په کتنې داسې ګڼل کېږي چې د دې پروژې عملي کېدل به اسان کار نه وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د دې پروژې د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکوي او وایي چې د نورو ملي پروژو په څیر به د دغې سترې پروژې لپاره هم امنیت برابر کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي چې دغه وزارت د دې پروژې د امنیت لپاره ټول لازم اقدامات له وړاندې په پام کې نیولي دي.
څومره چې په موږ پورې اړه لري، د افغانستان اوس دفاع په وزارت پورې اړه لري، موږ هغه ټولې پروژې چې د دولت په پلان کې دي، د حکومت په پلان کې دي، د هغوی د امنیت مسؤل هم یو او زمینه هم ورته برابره وو چې هغه پروژې عملي شي. د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یو اقتصادي ستره پروژه ده. دفاع په وزارت هیڅ نوع مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت وساتي او یا موږ په دې حق لا باندې ټول کارونه آماده کړي دي، ټول تدابیر مو نیولي دي. خدای دې وکړي چې د دې په شان نورې پروژې پیل شي چې موږ یې امنیت ونیسو او د افغانستان خلک پکې آرام شي.
په پام کې ده چې ترکمنستان به د دغې 1340 کیلومتر اوږدې نلیکې له لارې افغانستان، پاکستان او هند ته 3 میلیارد متر مکعب غاز برابر کړي. افغانستان تمه لري چې دغه پروژې په عملي کېدو به په لومړي لس کلونو کې تر 500 میلیونو متر مکعب پارزانه باید غاز ترلاسه کړي او هم به د غاز د لیک څخه په میلیونونو ډالره محصول واخلي. د دې ترڅنګ به دا پروژه په زرګونو خلکو ته په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. که څه هم چې په سروې او نظر پوښتنو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ محبوبیت زیات نه ښکاري، خو د امریکا په غیر خاري سیمو کې خلک ولسمشر ټرمپ ته سخت وفادار دي. د کنټکی ایالت په یوې ولسوالۍ کې چې اکثریت اوسیدونکي کارګران دي، خلکو په تیرو 1940 کلونو کې د دموکراتانو په ګټه رای ورکړې ده، خو اوس دغه خلک د ولسمشر ټرمپ خواخوږي دي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اورو.
د سیفن ویټ دا رستوران نیمه پیړۍ مخکې جوړ شوی دی. هر سړی دې ښارګوټي ته د دې لپاره راځي چې د پخوانیو او کور کې پخشو خوړو خوند وګوري.
زه خپل ځان او ډېر نور خلک دلته عادي خلک بولم، خو ما فکر وکړ چې ډونالډ ټرمپ زما د زړه خبرې کولې. دا هغه په پیغام کې هر هغه څه نغښتلي وو چې ما فکر کاوه.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه غرنۍ سیمه کې ډېر محبوبیت لري، ځکه د هغوی د سکرو د ډبرو صنعت ډېر ځپل شوی و. سټیفن ویټ او میرمنې پخوا دیموکراتانو ته رایه ورکولې، خو هغوی وایي د سخت جنین او ټوپک ګرځولو حق او د همجنسانو مسایلو د دوی نظر بدل کړی دی.
دلته ارزښتونه پر خلکو ډېر ګران دي، او په هیواد کې د همجنس بازانو او نرخزیانو او د سخت جنین د قوانینو مسله روانه ده.
د سټیفن ویټ او چسلا ویټ زوی تامی خاص روغتیایی ستونزې لري.
زما زوی باید کلکه خوندې خولۍ پر سر کړي، خو بیمه یې پیسې نه ورکوي. زه باید د دې خولۍ بیه 3500 ډالر کېږي ل خپل جیب نه پرې کړم.
د هغوی روغتیایی لګښت 40000 ډالر ته رسیږي، او وایي داسې فکر نه کوي چې دا منصفانه کار دی، ځکه هغه خلک چې کار نه کوي هغوی وړیا روغتیایی بیمه لري. که څه هم ډیر خلک دلته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان دي، خو ځینې کسان دلته طرفداري نه کوي. دبرا هارمن له ولسمشر ټرمپ نه ناراضه ده، او وایي چې دا په دې نه پوهیږي چې هغه څه کوي، او زه نه پوهیږم چې پاتې حکومت یې څه کوي. خدای دې له موږ ټولو سره مرسته وکړي. خو د ویټ کورنۍ په څیر ډیر خلک اوس هم د ولسمشر ټرمپ کلک پلویان دي.
زه فکر کوم چې نظر ستونزو ته د هغه کارونه نسبتا ښه روان دي.
سټیفن ویټ د بیان د ازادۍ او نظر د اختلاف احترام کوي، او په خپل هیواد ویاړي.
هر سړی له بل نه مختلف نظر لرلی شي، او همدا د بیان د ازادۍ ښکلا ده. زه فکر کوم له همدې عمله موږ بې ساري او بې مثاله یو چې هر څوک د آزاد نظر او بیان د ازادۍ حق لري.
سټیفن ویټ وایي د ده مطلب دا دی چې دا ډېر ستر ځای دی چې موږ پکې ژوند کوو، او په رښتیا چې موږ ډېر ستر هیواد لرو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
که څه هم چې په امریکا کې یو شمېر خلک اوس په رخصتیو بوخت دي، خوشته ده چې ځوانان چې له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې خپلو همزولو ته د مهارتونو په ورزده کولو کې مرسته کوي. په موقع د امریکا غږ د خبریال مایک اوسالیون د رپورټ پښتو بڼه ده. دا ځوانان د لاس انجلس د خوندي ساتنې د ادارې غړي دي. هغوی د کال په جریان کې خار خایسته کوي، او په رخصتیو کې د خپلو دوستانو او کورنیو سره خوښي شریکوي.
موږ ټول سره یو ځای کیږو چې لوبې وکړو. موږ همیشه کار نه کوو، لوبې هم کوو.
یو جک پوړی کارکونکی چې په خپل هم یو وخت د کوڅې د بدماشانو غړی وو او په زندان کې وخت تیر کړی وی، دغه غیر انتفاعي ګروپ هغه ځوانانو ته پام کوي چې د خطر سره مخ دي.
ما یو تیروتنه وکړه، مګر د هغې نه مې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړه چې دغو ځوانانو ته ورسیږم او ورته ووایم چې زه هم یو وخت د دوی په ځای کې وم او دغه غلطي مې کړې وه. زه د خپلې تجربې له لارې کوشش کوم هغوی ته سمه لاره وښیم.
سانتا کلاز د ادارې د ځوانو ورونو، خویندو او ماشومانو لپاره توفی راوړي، او همدارنګه د نوو ګمارل شوو کسانو لپاره یوه بسته راوړي چې مهم توکي او جاکټونه پکې دي. دا ټول سیزونه دوی ته د نورو امکاناتو سره د همدې پروګرام له لارې په رخصتیو کې ورکول کیږي.
ما ښوونځی په نیمایي کې پرېښود. ما په خپل ژوند کې ځینې تیروتنې وکړې، مګر نه پوهېدم چې دا هر څه بدلېدای شي.
هغه د کار سره پوهنځي ته لاړه او خپل لسانس د روانشناسۍ په برخه کې واخیست. دلته د ځوانانو مختلفې ډلې دي،
ځینې د ساتنې او ځینې تدریس کوي. د دې کار ټول مقصد خلکو ته خدمت او کار کول دي چې کورنیو او ملګرو سره په رخصتیو کې خپل خوښي شریکه کړي.
دوی د همدې فرصت نه کار اخلي او په رخصتیو کې خپل خوښي له نورو سره شریکوي. قدر منو اوریدونکو، دوه منیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډ شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا، الله مرسته.